اودونکو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره الله مومن سلامونه مني. وخت ورځي الس بجی شوی نن د خالي ورځ د 2013 کال د جولای د میاشتې 12 منټه ده. په دې غړی کې باورې چې په شمالي وزستان کې پاتې خلک څه ستونزې لري او د خبر پښتونخوا حکومت د راوتو وزستانانو سره د مرستو لپاره څه پلان لري. په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه هم رپورټ لرو. په غزا د اسرائیل د حملو په اړه به هم خبر شي. په لومړی بوروال کاکړ ته ورځو چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د شمالي وزیرستان په 50 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې شوی کسان وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی وایي چې نوې منظور شوی تحفظ پاکستان قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به افغانستان ته د خپل سفر پر مهال نن د افغان ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو سره لیدنه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په 50 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې شوی کسان وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک، ګډیوم، د تخیل، شوه، سپینوام او ایده کلی کې پاتې شوی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوی ته ویلي وو چې هلته به عملیات نه کیږي او دوی دې کډې نه کوي، خو اوس د دوی په وینا ټولې لارې ورباندې تړل شوي دي او دوی د خوراک څښاک لپاره څه نه لري او ناروغان په کور کې ورته پراته دي. یو ځایي کس مشال ریډیو ته وویل
لکه امیر تا گیٹینا نخلو پر اغنس سے یوس آئینہ ملاو کیسی صرف خالی چھ دا حکمہ دا مربانی ہو کچھ امیر تا بجلے رو جڑا کو اے دو امیر دیرہ دیرہ شکر یاد آکاوی کول یب کیوس آئینہ ملاو کیسی چھو آخرنا تا سی واشنے تا یا برو بری بلکل دا حکمہ دا زمین بل طرف تر تاوی این چھتا سخزی سے سایم آچے رہ سے سایم آتو سے سر آزم لاتکار کا پڑی پیسے سے سکاو چھل واش ام نمراوی ہو دا بجلے رو تا رو جڑا کو بلکل نرجت کیوس آئینہ ہو جی.
د پاکستان پاوز د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسروالو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله تر اوسه تر 3 لک زیات کسان بې کوره شوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پرویز خټک د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د دې کډوالو بندوبست وکړي.
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے.
نړیوالو مرستندوی اداروں ته اجازت ورکول پکار دی ولی چی مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي. د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت تر دې وړاندې د بهرنیو مرستو اخیستل رد کړي وو او ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو خیال به په خپلو ملکي وسایلو ساتي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی وایي چې نوې منظور شوی تحفظ پاکستان قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې له دې قانون سره په ملک کې له بشري حقوقو رواني سرغړونې لا زیاتېدای شي.
کدا سو زمونږ د پولیسو او نورو قانون پلي کوونکو ادارو نظام وګوره نو هلته هم شکنجه کول شته او هم ماورا عدالت خلق وجل کیږي. نو په داسې صورتحال کې زمونږ په فکر د دې ډېر امکان شته چې له تحفظ پاکستان قانون لمخې بشري حقوقونه تر خپو لاندې شي.
د تحفظ پاکستان بل تیر ورځ له هغه ورسته د 2 کلونو لپاره د قانون برخه سو چې ولسمشر ممنون حسین ور باندې لاسلیک وکړ. په باجوړ ایجنسی کې له ډیورنډ کر سره نږدې غاشې پاس نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو 3 عسکر وژل شوي او 2 نور ټپي شوي دي. په وژل شوو کې یو کپتان هم شامل دی. وسلوال طالبانو د دې پیښې پړه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به افغانستان ته د خپل سفر پر مهال نن د افغان ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو سره لیدنه کاته وکړي. جان کیری به له ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره د رایو پر اجاج اخیستنه او د یو جامع او پراخ حکومت پر اړه خبرې وکړي. جان کیری پرون په 2 ورځني سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې له افغان ولسمشر امید کرزی سره هم لیدنه کاته وکړل. جان کیری په خپل لومړنیو څرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې ډیر نازک حالات پیدا شوي دي. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د جمعې په ورځ 9 کسان په دې تورن سو چې له یو ترهګری ډلې سره اړیکې وې. په افغانستان کې روزانه ترلاسه کړې وه او په فرانس کې بریدونه پلان کړو. په 2010 کال کې د پډاګسیوي د ډلې غړو ته د سزا لپاره محکمې 15 ورځې دوام وکړ. له دې وروسته د فرانس او نورو اروپایي هیوادونو هغه اندېښنې لا پسې زیات شوې دي چې دوی په شام کې د جګړې له سیمو د ستنېدونکو اروپایانو په اړه لري. دې ټولو کسانو له دې انکار کړی دی چې ګواکې دوی وسلوالو او یا په فرانس کې بریدونه پلان کړی وو. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له هغه وروسته د غبرګون ښودلو هوډ څرګند کړی چې روس پلوه بیلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې 19 عسکر ووژل. د اوکراین د دفاع وزارت ویل چې د جمعې په ورځ د روس پولې ته نږدې په راکټي برید کې 3 نوي عسکر ټپي شوي دي. دا برید د اوکراینی عسکرو لپاره له هغه وروسته په یو پر شاتګ و چې دوی په تېره اونۍ کې له سلویانسک ښار څخه د بیلتون غوښتونکو پر شا تمبولو په وجه بریالي کېدونکي ښکارېده. دا ښار د بیلتون پالو قوي مرکز ګڼل کېږي. پیترو پوروشنکو ویلي چې د یو اوکراینی عسکر د ژوند په بدل کې به بیلتون غوښتونکي د خپل ژوند لسګونه او سلګونه ځله قیمت ادا کوي. اوکراینی عسکر له تیرو درو میاشتو راهیسې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد په جګړه بوخت دي. او ټاکل شوی چې د امریکا، جرمني او برتانیا لوړپوړي چارواکي د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې له ایرانیو چارواکو سره د اټومي قوت په اړه په روانو نړیوالو خبرو کې شریک سي. په دې خبرو اترو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرینک والټر سټین میر ګډون کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال لیډي وردل چې بوریوال کاکړ باندې کول په دې غړي کې بوري په شمالي وزیرستان کې پاتې خلک وایي یو شمیر ستونزې لري.
مسلسل کار پیدو ریسٹور نہ ملا ویجی دوئی نہ ملا اسکیم ہیلتھ ٹیکنیشن یا نرس دس پرائیویٹ ڈاکٹر ہوں دی دسر بالکل دوئی نشتا.
د خبر پختونخوا وزیرالاعلی مرکزی حکومت غوښتي چې پاکستانی او نړیوالې مرستندوی ادارې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستو ته پریښودل شي.
این جی اوز کو اجازت ملنی چاہیے جو ہمارے پاکستانی این جی اوز ہے، انٹرنیشنل این جی اوز ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د بانو چارو وزیر نن د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره د یو پراخه بنسټ حکومت د جوړولو او د رایو د څېړنې پر لارو چارو خبرې وکړي. او د باختر ستوري او د ادبی خبرونه د باختر ستوري هم لرو چې په کینن تاسې د اسلامي کالج ادبی هلوزل پڑھاوري.
ته کالو سر مونږه سره سره وان کړی هر وخت د خپل اتلانو ورځی منزو
لمشال لري سره اوسې. اوس د خبرونی لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې پاتې خلک وایي له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي. په شمالي وزیرستان کې د چارواکو په خبره 200,000 خلک په 15 تحصیلونو کې پاتې دي. دغه خلکو مشالډو ته ویلي دي د لارو بندېدو په سیمه کې د کرفیو له وجې یو شمېر مسلې لري. دوی وایي که یو خوا حکومت دوی ته ویلي دي چې د دوی په سیمو کې به عملیات نه کیږي او دغه رنګه دغلته یې کرفیو لګولې ده، نو بلخوا دوی وایي له لوږې مړه کیږي او ناروغان یې په کورونو د مرګ او ژوند له کشمکش سره مخامخ دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
شمالی وزیرستان کا یو اڑختہ د اپریشن ضرب اعظم نه تر اته لکو پورې خلق خپل خپل سیمونه کډه شوی. نو بل طرف ته تحصیل رزمک، تحصیل گاڑیوم، د تاخیل شواس پینوام او د کلی کلا هم د دولت په امر باندې تر 200,000 پورې خلق پاتې شوی چې ورته ویلې شوی دوی با کډه نه کوي او د غلط عملیات هم نه کیږي. خود د غوسی مخلق وای د امن په نوم یې ایثار کړي خو ور باندې لارې تړل شوی، خوراکي توکو د نشوالي سره مخ شوی او ناروغان یې هم نشي کولای چې درملنه یې وشي. زکه چې د دوی په وینا د غسیمو کې د اول نه هم د معیار روختونونه نه ول در از مکو سیدون که ډاکټر خان وای تش په کورونو کې ناستی او چې بهر د چینو نه د اوبه راوړلو لپاره هم ځي نو امنیتي ځواکونه ور باندې ډزې کوي
لکه میرتا ګټینا نه خو پر نو سه یو ساينه ملو کیږي صرف خالی چې دا حکم دا مهرباني وو کو چې میرتا بجلی رو جوړا کو دو میر ډیر ډیر شکریا ادا کوي کولیت کې ساينه ملو کیږي چې واغر نه تا سی واچنه تا بروبري بالکل دا حکم ادا ځي بل طرف تر توی چې څه دې څه ما چیرې څه ما تاسو سره زم لا کار کپڑی پیسه دې څه کو چې لو وسه نم نه ویو دا بجلی رو تر جوړا کو بالکل مرجت کې ساينه وو
تحصیل گاڑیو موسیدون کې چې پخ پی په غرونو کې سفر کړي او بنو ته راوتلی وو وایي مسلسل کرفیو ده او وړاندې دولت ورته ویلي وو چې دوی ته به لارې خلاصې وي
مشتا حکومت اعلان وکړ چې کله دا نرخ لوز چې تاسو ما درې مشه کله واته تان شولې چې تاسو یو لیار باندې باز کی مسلسل کار فیدو رشن نه ملایوي چې دوی نه ملایج کیم هیل ټیکنیشین یا نر چې داس پرایویټ ډاکټرون دي دا سره بالکل دوی نشته پاینز چې کله راون په لیار شه بیا مو ته یو شه ځنامه ولدل شه دا راون سالور بج وروتلې د کلینا وګاش پښ بج باندې تر واسي دی اپنډکس اپریشن او هغه به وجود چې ما دور تلالم د سره مې اسمان دوه خوست نه رې مې اڅه واسطه کاته هغه جو چې میز اجازه غوښته او چې توس بدل یارې سي
فدا خان وای نومر باندې د امن شوه خو په اصل کې پر جال غړول او ایثار شوې دي
د ډنګین چې ما ګټ د باندې د میز رازما کا د خپل ته سړي سره رابطه د تحصیل د تحصیل طرف نه چې کیم را سعید دي او خوراکي مواد هغه ممکن نه دو بلکې ډیر لږ خال په خراب په خراب نه چې ما سامان راوړوي یو سیریس تو کیس تر تای رازما بازو شه بډا ده کنه انجری دي بدري کنه نو لوی غړ درخصینه دي د بریګیډ نومن سره د کور کمانډر د کارنل پر درخصینه کې بیا پان اورسته ته
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د انتظامی چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل فلحال کرفیو دوام لري او دغه خلکو لپاره د څه خاص بندوبست په اړه هیڅ آرډر لا هم نه دی ملو شوی د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې 15 جون باندې د وسلوالو خلاف اپریشن ضرب اعظم فوزي عملیاتو شروع کېدو نه پس د 22 جون نه د غلطا کرفیو لګول شوی او یادو سیمو کې پاتې شوی خلکو په تګ راتګ باندې بندیز دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
لبنو زو پیښور ته د خبر پښتونخوا وزیر لاله مرکزی حکومت غوښتي چې پاکستانی او نړیوالو مرستندویا ادارې دي د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستو ته پرېښودل شي پرون په پیښور وزیر لاهوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال او وروسته له مشال له سره په خپلو خبرو کې د خبر پښتونخوا وزیر لول چې په سمه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ضرورتونو د پوره کولو لپاره دوی مرستو ته اړتیا لري تفصیل له غنا بوس په دې رپورټ کې
کسه هم سوره جوړان دي د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د سمبالولو لپاره د بهرنو مرستو ضرورت نشته او په خپل وسایلو به پاکستان د شمالي وزیرستان کډوال سمبالوي خو 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې وویل چې نړیوالو او ملکی مرستندوی ادارو ته اجازه ورکول پکار دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره مرستي وکړي
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے
نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازت ورکول پکار دی ولی چی مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی
همین مدد کی ضرورت ہے
13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې خیبر پښتونخوا صوبه دي د بلوچستان او گلگت بلدستان پرنګ یو سخته سیمه یا هارد ایریا وګرځول شي چې په دې صوبه کې د امنیتی او انتظامی افسرانو د کمی پستونځه قابو اوموندل شي د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
بالکل هارد ایریا ډیکل موږ ته افسرانو کمې دي او د موږ افسر چې دی بلوچستان ته ځي او هغه کمپلسری په نوکری کې چې درې هارد ایریا کې تیرې موږ افسران هلته ځي او موږ ته ضرورت دی ځکه چې هم چې موږ صوبه د هارد ایریا شي چې موږ خپل افسران او نوي افسران راشي
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې سرنګ په تیر حکومت کې د پښتونخوا صنعتونه او کاروبار د ټیکس نه مستثنا ګرځول شوی وو نو موجوده وفاقي حکومت دی په موجوده مشکل حالاتو کې د پښتونخوا شوبې لپاره دغه رقم ګام پورته کړی.
ګور دا ټیکس چې کم دی دا مکه مې اگزامټو چې کله سوات آی ڈی پیز راغلی او زلزلہ هغه دی درې کال اگزامشن وکړو اوسه ختم کړی دی. اوس دغه حالات بدتر دي زیامه چې دی وکړي او په کار اگزامشن علاوه چې موږ ته سمرات ورکې انډستریز ته.
په خبری غونډه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا اعلان هم وکړو چې په صوبه کې د بجلی د کمی په لړ کې به د جولای په 14 نیټه به د پښتونخوا حکومت د وابډې په ضد احتجاج ترسره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه چې تاسو واردل د خبر پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې پاکستانی او نړیوالو مرستندویو ادارو ته د اجازه ورکړي چې د شمالي وزستان له کډوالو سره مرسته وکړي. کارپوهان وایي پاکستان حکومت د شمالي وزستان خلکو ته نړیوالې مرستندوی ادارې ځکه نور پرېږدي چې دوی په خبره بیا به نړۍ ته دا خبره پړاګ شي چې په شمالي وزستان کې پوځي عملیات څومره حقیقي دي، څوک پکې وژل کیږي او څوک پکې نه وژل کیږي. تفصیل لګې دمې ورسته ورو. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دوی د شمالي وزرستان د کډوالو ضرورتونه پوره کولی شي او دارنګ چې کله ورته د نړیوالو مرستندویو ادارو ضرورت شو نو دوی به ترې مرستې وغواړي. همداراز د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق مشال ډوته ویل هغه ته معلومه نه ده چې حکومت به مرستندویو ادارو ته له کډوالو سره د مرستو په لړ کې بلنه ورکوي او کنه.
جی مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اپیل کرنا ہماری حکومت کے پروگرام میں ہے یا نہیں.
ماته نه د معلومه چې مرستندوی ادارو ته خواست کول زموږ د حکومت په پلان کې شته او کنه، خو که حکومت داسې احساس وکړي چې موږ سره وسایل کم دي نو له هغوی به هم مرستې اخلو.
خو بیا د شمالي وزستان کډوال وای بچي للوګي مړکیږي
د ټوله ورځ مشکو دا هر مشل لارې باره ګرځي نه سکه ما داتا سره رکو رژه رژه هر باندې وړاوله تکلیفینا تکلیفینا دي سبون ور وتلی په هر مشه نوستي کله مې وځي ته سکه لږی سکه مې بل دي تا لږی
چې دا بچونه دي ګرمي او د لوږه او د تند نه مړېږي خو د دوی د میاشتې د پیندې د میاشتې ستر کی ورو خو یل مژه تند مړېږي تکلیفات نه مړېږي دستینا او تخزه او تلګېږي.
همدارس د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د خبر پښتونخوا څنګ مشر شیر محمد وای نه خو حکومت په خپل لکډوالو سره مرسته کوي او نه هم نړیواله ادارې پریږدي چې له دوی سره مرسته وکړي.
بالکل موږ درې مسله باندې خپل طرف له احتجاج هم کړی او بل نه چې دا خو یعنی په دې خبره نه پوهیږم چې لکه د دې نه زیات د دې خلکو سره مته چې څه کېږي چې د ظلم په حواله باندې چې په دې دغه کې لکه ته یو سړی د خپل کور او باسن بیا په کار چې ته کور نه شي ورکولې نه تمبوک ورکا هغه تاسو ته وګورئ نو ډېر زیات په بد حال کې دي او ځان چې دا د بشري حقوقو د یعنی اختلاف ورزی یا د سرغړونې یعنی یو انتها ده.
د پېښور یونیورسټي پروفیسر اجاز خټک وایي حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته نړیوالې مرستندویو ادارې ځکه نور پرېږدي چې د په خبره بیا به دغه ادارو کارکوونکو ته په شمالي وزیرستان کې روان حقیقتونه په ډاګه شي.
د فټ ساتل غواړي چې هلته د حالات دي او هلته نه چې آی خلک راشي آی به ځان سره خبرې راغي چې صفې دل هلته کې ترګر شخصیت کم از کم او ځایي خلاف چې بغاو چلا یا خلکو ته څه تکلیفونه رسېدل د آپریشن څه مطلب دی آی ته به داسې خبرې لازمن ښکاري اغا حکومت نه وادي چې بهر دنیا ته پنځه.
اجازه خټک وایي د حکومت دغه تګلارې چې نړیوالې مستندوی ادارې د شمالي وزیرستان له خلکو سره د مرستو نه منې کوي که یو خوا لدې سره قبایلی ماشومان او زنانه مړی کیږي نو بل خوا پاکستان حکومت هغه قبایلی ولس چې وسلوالو پرې ظلمونه کړي هم له لاسه ورکوي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار تا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لټ دې سم زکړه کړي دا غزال تک په لوکل ګسره غ شریک کړم.
سرویتا سدنه پر استماسیګر په سلور نیمه بجه او د خالی پورس د ماسپخین په درینیمه بجه اوریدل مهیروه.
اوریدونکو مشرل استاد لپاره نور هم یو شمیر اونیزی خبرونه لري. زو کابل ته ټاکل شوی دا چې د امریکا د بانو چارو وزیر جان کیری نن د افغانستان د ولسمشری لدوانو کاندیدانو سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو د رای د څېړنې پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی کیری پرون هم له ولسمشر کرزی او دوانو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره د روان انتخاباتي لانجې په اړه خبرې وکړي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون له افغان ولسمشر حمید کرزی او بیا له دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وکتل، نن بیا له دوړو کاندیدانو سره ګوري. یو امریکایي چارواکی پرون رویټرز اژانس ته وویل چې ښاغلی کیری به له ښاغلی غنی او عبدالله سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو چې ټول اړخونه پکې شامل وي او د رایو د څېړنې پر پیشنهاد او لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی کیری به نن له ولسمشر حمید کرزی سره یو ځل بیا وګوري. د جمهوری ریاست یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې جان کیری به وروسته له دواړو کاندیدانو سره د خپلې کتنې پر نتیجې نن یو کنفرانس ته معلومات ورکړي. د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویان فضل سنگچارکی د ښاغلی عبدالله او کیری تر پرونی کتنې وروسته وویل دوی له امریکا او نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه لري چې د رایو د شفافیت ملاتړ وکړي.
خو توقع انتظار ما از جامعه بین‌المللی
له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا معتمده ده چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ وکړي، د داسې پروسې ملاتړ وکړي چې شفاف او د منلو وړ وي، د افغانستان د انتخاباتو اعتبار بیا ژوندی کړي، د خلکو نقش او مشارکت په پام کې ونیسي. له نیکه مرغه نړیوالې ټولنې او ښاغلی کیری پر دې مسلې ټینګار درلود. په همدې حال کې د اشرف غنی د انتخاباتي ډلې یو ویان نومن شینواری وایي دوی د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د رایو شفافیت تضمینوي او قانون نه نقض کوي.
بیا هم زموږ موقف دا دی چې هر هغه پیشنهاد چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې شفافیت د پروسې تضمینوي او شفافیت رامنځته کیږي، موږ د هغې ته لبیک وایو او هغه تاییدوو. که هغه پیشنهادات چې د افغانستان قوانین نقض کړي، د تلویزیونونو حریت او استقلال نقض کړي، په هیڅ صورت هغه موږ نشو تسلیمولی.
اوس پښتنه ولړیږي چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه حل سي. یو امریکایي چارواکی چې نوم یې نه داخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي له کاندیدانو سره د جان کیری پرونی خبرې رغون کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصر الله ستانکزی ویل شاید د ښاغلي کیری منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه کم کړي.
دغه ځای نه چې معلومیږي د جان کیری مناسبات د دواړو کاندیدانو سره، زه فکر کوم چې دا فرصت مساعدوي چې باید ومنل شي او زه فکر کوم جان کیری مخکې له دې چې بیرته لاړ شي دا ضمانت باید وخت.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ینکوبیش د رواني انتخاباتي لانجې د حل لپاره ولسمشر حمید کرزی ته یو طرح وړاندې کړي. په دې طرحه کې د تیرو انتخاباتو د 3% رایو د بیا څېړنې غوښتنه شوې ده. ولسمشر ویان ایمل فیضی وویل چې حمید کرزی دغه طرحه منلې ده.
جمهور رئیس حمید کرزی د ملګرو ملتونو د سازمان کومه طرحه چې وړاندې شول دغه طرحه یې ومنله. اوس دا موضوع راځي کیږي خپل د ملګرو ملتونو سازمان ته او دواړو کاندیدانو ته، انتخابات کمیسیونونو ته چې سره کښېني په دې ارتباط کار وکړي، او د جمهور رئیس حمید کرزی وړاندیز هم دواړو کاندیدانو ته او هم انتخابات کمیسیونونو ته دغه و چې دغه طرحه په هکله د ملګرو ملتونو سازمان سره همکار وسی او همکاري وکړي.
د ولسمشری دویم ځلی انتخابات د غبرګولی یا جوزا پر څلورويشتمه وسول او لومړنۍ نتیجې 15 ورځې مخکې اعلان شوې. خو دغه انتخابات یو کاندید عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي او د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې ځنډولې دي.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي کړکی چور دغه د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د حل زلو پړه رپورٹ اوریدو.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 4 1 2 1. پندور پیغامونه، تبصره، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته فریک دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د جمعې پر ورځ د تحفظ پاکستان په نامه بل منظور کړ چې لمخې به یې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو ساتلو او وجلو لپاره پراخ اختیارات ورکړل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې قانون ضرورت ولې پیدا شو او آیا رښتیا هم دا قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی او که څنګه؟ بروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
تحفظ پاکستان قانون به د راتلونکو دوو کلونو لپاره نافذ وي او د ضرورت له مخې به د ملک په هر برخه کې استعمالېدای شي. د دې قانون تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د ترهګرۍ په تور کې نیول سوو ته به 40 کاله سزا ورکول کېدای شي. امنیتي ادارې مشکوک کسان تر 2 میاشتو په نامعلوم ځای کې ساتلای شي او د امنیتي ځواکونو تر 15 ګریډه د لوړې درجې چارواکي اجازه ورکولای شي چې مشکوک کسان له لیدو سره سم قتل کړل شي. اوس پښتنه دا ده چې دا قانون بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي او کنه. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال او قانون پوه قاضي انور د دې پښتنې په جواب کې وایي
د بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، احکار دی، خو دا ملک هم چې دی دا پاکستان دی، دا عام ملک نه دی او پاکستان کې داسې خبرې کېدای شي که څوک هم صحیح سوچ ساتي دا هغه باندې استعمالېدای شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د دې امکان سته چې له دې قانونا نه وړګټ وښتل سي. زهرا یوسف وویل
اگر کومارا نظام دیکھیں
کدا سو زمونږ د پولیسو او نورو قانون پلیکونکو ادارو نظام وګورئ نو هلته هم شکنجه کول شته او هم ماورا عدالت خلق وجل کیږي. نو په داسې صورتحال کې زمونږ په فکر د دې ډېر امکان شته چې له تحفظ پاکستان قانون لمخه بشري حقوقونه ترخپو لاندې شي.
پاکستان دا قانون په داسې وخت کې منزور کړی دی چې په ملک کې د بلوڅو، سندیانو او پښتنو په ګډون په لوی شمېر کسان ورک دي. د ورکړل سوو بلوڅانو د مندلو او خوشی کولو لپاره د کارکونکو سازمان مشر عبدالقدیر بلوڅ وایي دا قانون چې د څه لپاره منزور شوی دی هغه له بلوڅو سره د پاکستان له جوړېدو راهیسې روان دی.
دا تور قانون چې دوی اوس منظور کړی دی موږ له 15 کالو د دې تر سر لاندې یو. پر موږ به څه فرق نه وي چې موږ خو یې په هر وخت کې له قانون سره او له ناقانونه پراته وژلی یو. هر ورځ د ډکې راکوي. زموږ عالمان، پروفیسران، ډاکټران یې په هدفي توګه وژلي دي. لومړی به یې وژلي، اوس یې قانون عملي کړ، نو به دوه وژني او څلور به وژني.
عبدالقدیر بلوڅ وایي چې دوی به د دې قانون د منظورۍ له کبله د ورکړل سوو بلوڅانو لپاره له خپلې مبارزې پر شان نه سي.
تر څه وخته چې زموږ 9000 ورکړل سوي بلوڅان نوي میندل سوي او د ورکړل سوو کسانو د خراب کړل سوو مړو د غورځول کېدو لړۍ نوي درېدلې، تر هغه وخته به موږ خپل احتجاج ته دوام ورکړو. که دوی هر څومره داسې قانونونه منظور کړي پر موږ فرق نشته. لومړی به یې تښتولو، اوس به مو ځای پر ځای وژني، خو موږ ودې ته هم تیار یو.
د سند ازادي غشتونکې سندي ملتپال ګوند جی سند کومي مهاز مشر نیاز کالانی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان دا قانون د مظلوم مقامونو د لا ځپلو لپاره منظور کړ. نیاز کالانی زیاته کړه
د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم د عدالت کار ځواکونو ته نه ورکول کیږي، خو دلته رینجرو ته، پولیسو ته او پوست واک ورکړل شوی دی چې 1500 ګریډو افسر بیل تحقیقاتو په هر چا ډزې کولی شي.
د بلوچستان او سند پر حالاتو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو محمد علي تالپور وایي چې تحفظ پاکستان قانون داسې دی لکه برتانوي سامراج چې پر پښتنو سیمو اف سي آر نافذ کړیو. محمد علي تالپور زیاته کړه
دا هغه ستا د قانوني بڼې ورکول لپاره منظور شوی دی چې له پخوا په بلوچستان او سند کې روانو او یا یې د پاکستان واکمن د کولو اراده لري. د دې هدف دا دی چې هر څوک خپل حق وغواړي هغوی ته به دوی وسلوال ووایي او د ملک دښمن به وګڼي او وژني به، خو څوک به پوښتنه ترې نشي کولی.
محمد علي تالفر وویل چې له دې قانون سره د وار له مخه او رکړل سوو کسانو د راخوش کېدو پر هیلو هم خاورې واړول سوې. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وویل د چې د قانون پوهنې څومره کتابونه لوستي دي په هغه کې چرته هم د تحفظ پاکستان قانون په څیر قانون نه دی لیدلی. خو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د یاد قانون د رامنځته کولو هدف یې یوازې دا دی چې په ملک کې د رواني ترهګرۍ مخه ونیول سي.
تاسو د بروار کاکړ په رپورت کې واردل چې آیا د پاکستان د ساتنې قانون له بشر حقوقو سره په ټکر کې دی او که څنګه؟
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دونی میں بجے کھیدون کی دیا و بوریوال کاکڑ ہم سٹوڈیو تراغلے نورازہ چل ہوئی دو خبرون لنڈی سورو.
د شمالي وزیرستان په پنځو تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې کسان وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک، ګډیوم، د تخیل، شوه، سپینوام او اېده کلی کې پاتې خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوی ته ویلي وو چې هلته به عملیات نه کیږي، خو اوس د دوی په وینا ټولې لارې ورباندې تړلې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پرویز خټک د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې نوې منظور شوی تحفظ پاکستان قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د یاد سازمان مشري زهرا یوسف د جمعې په ورځ نو وخت مشال ریډیو ته وویل چې له دې قانون سره په ملک کې له بشري حقوقو رواني سرغړونې لیاسات دی. شي په باجوړی ایجنسی کې له ډیورنډ کرښ سره نږدې په غاښ پاس نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو درې عسکر وژل شوي او دوه نور ټپل شوي دي. ټپسیوی د وسلوال طالبان د دې پړه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به افغانستان ته د خپل سفر پر مهال نن د افغان ولسمشرۍ له دوه کاندیدانو سره لیدو کاته وکړي. جان کیری به له ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله سره د رایو پر جاج اخیستنه او د یو جامع او پراخ حکومت په اړه خبرې اترې وکړي. او د فرانس په پلازمینه پیرس کې د جمعې په ورځ نه کسان په دې تورن شوي چې له یو ترهګر ډلې سره اړیکې وي. په افغانستان کې روزانه ترلاسه کړې وه او په فرانس کې یې بریدونه پلان کړي وو، خو دې کسانو دا تورونه رد کړي دي.
د بوروال کاکړ چې تاسو ته د لسنیمو بجو خبرونه وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غیستي سراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کراچۍ کې د کلنګ اغستونکو تعلق د هرې سیاسي ډلې سره وي د هغوی پر ضد به سخت کاروایی کولې شي او د کلنګ اغستونکو پر ضد به د تحفظ پاکستان قانون تر لاندې مقدمه درج کیږي. د ادارې په وینا چې د کراچۍ والو لپاره د وزیر اعظم دا بیان د ستاینې وړ دی، خو که وکتې شي نو دا وخت په خیبر پښتونخوا کې هم د غرنګ پیښې هر ورځ رامنځته کیږي او که کلنګ ور نکړي نو د هغه د کور مخې ته چاودنې کیږي او د بتخورۍ نه تنگ راغلو خلکو د ملک پرې خودو فیصله کړې ده او یو شمېر خلک له ملک بهر لاړل. ادریا اخیری کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا خلکو هم وزیر اعظم دي، نو باید چې نواز شریف دې لړکي خیبر پښتونخوا ته هم خصوصي پاملرنه ورکړي او د خیبر پښتونخوا لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي، ځکه چې دا صوبه د وړاندې نه خاصې هم د ترهګرۍ نه ډېره متاثره شوې ده. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادریه کې د پنشن مسلو ته پام را ګرځوي او وایي چې پنشن اغستون کې خلکو ته د پیسو اغستو لړکي لوی مسلې دي چې پکې زنانه هم شاملې دي. د ادارې په وینا دا خلک اول خپل ټول عمر په سرکاري نوکرو کې او په خدمتونو کې تیر کړي او وروسته د خپل پنشن شروع کولو لپاره د مختلفو دفترونو او افسرانو چکرې لګوي. د ادارې په وینا چې دا خلک قدم په قدم د مختلفو سختو نراتیریږي او چې کله یې پنشن ریشی نو بیا د پیسو غستو د پاره د بینکونو مخې ته په ګنټو ګنټو انتظار کوي، خو حکومت د دې خلکو د مسلو ادراک کړی دی او دغه لړکی وزیر اعظم د خزانه وزارت او نور متعلق چارواکو ته د اقداماتو هدایت جاری کړی دی. دریا اخری کې وایي هله د چې د بل میاشت نه با د پنشن په نوې طریقه کار عمل درآمد شروع شي، د کوم تر مخه چې په کوم بینک د سرکاري ملازم تنخوا راځي او هغه ریټایر شي نو په دوه مورز په خپل دغه اکاونټ پنشن اکاونټ ته راوړي او ملازم به کولی شي چې بیا هم په هغه خپل اکاونټ پنشن اخلي. د دې لپاره به ملازم ته د دفتر چکر لګول هم نوي. دریا اخیری کې زیاتوي حکومت له پکار دي چې د غرنګ په نورو محکمو کې هم اصلاحات راولي او چې د پاکستان ولس ته کوم مسلو سره مخ دي چې د هغې تدارک وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اکانومیست مجلې په افغانستان او پاکستان کې امنیتي حالاتو ته په کتو سره په دغو هیوادونو کې د یو بل خلاف د دوه مخیزې لوبې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا په الجزیره به پاړه کې د لیکوال برهان عثمان یو مقاله کې راغلی دی چې په عراق کې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره دا ویل په مکمل ډول ناسم دی چې له بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته به افغانستان هم د دغه هیواد په څیر شي. د دواړو مقالو غټه کې له ملیحه امیرزاده ورو
اکانومیست مجللی کې چې بارنی او امریکایي ځواکونه د افغانستان په پوله د پاکستان په شمال غربي سیمو کې طالبانو ته په لویه کچه ماتې ورکولو کې پاتې راغلي دي چې اوس هم هغلته د وسلوالو بنیادي ټانچه په ځای پاتې ده. د مجلې په خبره اوس ته پاکستان د اندېښنې د لرلو وار دي چې پوځ یې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په کاروایي کې بوخت دي. د دغه کاروایي په اړه له یوې اوږدې مودې راهیسې تمه کېدله. داسې ښکاري چې پوځ د سیمې سر خار میرانچا کنټرول واپس ترلاسه کړی دی، خو په اسلام آباد کې حکومت په افغان خاوره د وسلوالو د خوندي پټنځایونو د وجود خبره کوي. د پاکستان پوځ له افغانستان بیا غوښتنه کړې ده چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله ونیسي. ډېر افغان وګړي له دغه هیواد لخوا دا غوښتنه غیر معمولي ګڼي چې په ملک کې دننه د هغو ځایونو د لرې کولو په لړ کې ډېر څه نه دي کړي چې په افغانستان کې استعمالونکي بمونه پکې جوړیږي او په مدرسو کې افغان جنګیالي برتی کیږي. د افغان طالبانو یعنی د کوټه شورا د مشرتابه نوم هم د پاکستان د یو خار په نوم ایښودل شوی دی چې د مجلې په خبره پکې د ډلې زیاتره غړي اوسیږي. مجله لیکي ډېر پاکستانی وګړي فکر کوي چې افغانستان د خپلو کړو نتیجه زغمي. دوی وایي چې له هند سره د پاکستان دښمنۍ ته په کتلو سره افغانستان تحریک طالبان پاکستان او په بلوچستان کې د بغاوت ملاتړ کوي. غربي سفارتکاران وایي چې دغه نظریه کې مبالغه ښکاره کیږي. په دواړو صورتونو کې د افغانستان برسته معمولی ده. دا هم نه ده واضحه چې د افغانستان ځواکونه د نورستان صوبې په اړه څه کولی شي. دغه سیمه چې کنټرول حاصلول یې ګران دي په 2010 کې نیټو د کوششونو پس پریښي وه. خو د مجلې په خبره کې دی چې افغانستان د دوه مخیزې لوبې هڅه کوي. په 2013 کې امریکایي سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر له هغې وروسته ونیولو چې د افغان استخباراتي ادارې له چارواکو سره خفیه ملاقات ټاکل شوی وو. یو سفارتکار دا یوه شیطاني لوبه بولي. مجلې لیکي باهمي همکاري سره ښه نتیجې مخې ته راتللی شي، خو ټولې غاړې به پر یو بل لوار کولو نه لاس اخلي. بلخوا په الجزیره ویبپاڼه کې لیکوال برهان عثمان لیکي چې په عراق کې بحران ته په کتلو سره ځینو تجزیه کوونکو د دغه هیواد حالات په ناسم ډول افغانستان سره پرتله کړي دي. داسې اټکل کېږي چې له هیواده د بارنیو ځواکونو له وتلو څو کاله وروسته به افغان امنیتي ځواکونه له یاغیتوب سره د مخامخېدلو په حال کې کمزورې پاتې شي او طالبان به د جنوبي او ختیځي برخو زیاتره سیمې په کنټرول کې واخلي. د لیکوال په خبره له هغې وروسته داسې ښکاري چې پاکستاني طالبان به له افغان طالبانو سره یو ځای شي او د ملا عمر تر مشري لاندې به په سیمه کې د اسلامي ریاست اعلان وکړي. روسته به القاعده او نور نړیوال جهادي تنظیمونه په افغانستان کې واپس خپل مرکزونه حاصل کړي. خو د لیکوال په خبره په دغه موازنه او په ګوته شوي حل کې چې امریکایي ځواکونه د افغانستان کې پاتې شي مسلې موجود دي. په دې کې شک نشته چې په دواړو هیوادونو کې حالات په څه نسه ډول یو شان دي، لکه په دواړو هیوادونو کې بارنۍ مداخلت او د حکومت پر ضد یاغیتوب دی. بل دا چې په نسلي او فرقیز ډول د سیاسي ویش له امله هغه خلک یاغیتوب ته مخه کوي چې له سیاسي پروسې بې برخه دي. بل دا چې د جغرافیایي سیاست په برخه کې هم دواړه هیوادونه یو شان دي. خو لیکوال لیکي افغانستان به بیا طالبان قبضه نه کړي ځکه چې د هیواد حالات د 1990 مو د وخت په پرتله بدل دي چې هغه وخت مجاهدین په واقعو. که چېرې طالبان بیا د کاروایی کوشش وکړي نو افغان ولس په یو واري بیا دوی ته د خپلو مسلو د حل کوونکو په توګه نګوري او نه به واک تسلیم کړي. په افغانستان کې د 1990 راهیسې ډېر معاشرتي، اقتصادي او سیاسي بدلونونه مخې ته راغلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د اسرائیل وزیر اعظم وایي د نړیوالو فشارونو له کبله پر غزې تړانګې د پوځي حملو مخنیوي نه کوي. پر غزې د اسرائیل هوایي حملې لا هم روانې دي او اسرائیل په پام کې لري چې ځمکني عملیات هم وکړي. سالم احمد صالح د مشلډو د خبرو مرکزي څانګې د راپور جزئیات دروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویل تر هغه چې فلسطینی سختریزي وسلوال پر اسرائیل راکټي بریدونه بند نکړي خپل حملو ته دوام ورکوي. د دغه څرګندونې پرون په تل ابیب کې یو کانفرنس ته وکړي. هیڅ نړیوال فشار موږ له بشپړو پوځي عملیاتو نسي راګرځولی. د اسرائیل د پوځي قواو وتلي قومندان جنرال بنی ګنز پرون د غزې تړانګې پولې ته نږدې له خبریالانو سره خبرې وکړي.
موږ
د عملیاتو په حال کې یو. څومره چې د عملیاتو ځواک او وخت اړتیاوي پراخولو ته تیار یو. خو ترکیه د اسرائیل د عملیاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل په دې اړه په استنبول کې څرګندونې وکړې. له اسرائیل نه غواړو چې خپلې حملې بندې کړي. موږ اوریدلی چې اسرائیل ځکنیو عملیاتو ته ځان تیاروي، خبرداری ورکوي چې داسې حملې ونه کړي. دغه ډول عملیات خطرناک او زیان رسوونکي دي چې په سیمه کې د کرکې تخم کري. په همدې حال کې حماس ترورستي ډلې چې پر غزه کنټرول لري ویلي چې له جګړې لاس نه اخلي. راپورونه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو ټلیفوني تماس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل د اوربند لپاره واشنگتن مرستې ته تیار دی. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ناوې پیلې د غزې په وړاندې د اسرائیل د حملو پر مشروعیت شک څرګند کړ او له شکیل غړي څخه وغوښتل چې په سیمه کې د شخړه او جګړه ودروي.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې رخه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدليږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنا کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
او سم ورسېدل د اونیزی خبرونه د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د ساحرا شریف په ویال د جوړې شوې غونډې ریپورت ل پروفیسر اباسین یوسفزی سره د خبر یونین حال تر سوري لاندې په ادبي فعالیتونو خبرې او د مشالنو د ازادۍ څنګه د خبريال ارواخه د احمد زبیر جمن پړه د وټولو لیکوالانو جرنالستانو تاثرات راټول شوې دي.
مشال رادیو دا ادبی او کلتوری خبرونه ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په کابل کې د یوې ټولنې لخوا د خدای خدمتګار په نوم د ایوارډ د پیلیدو ریپورت ولرو. بیا به د پیښور پونتون اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر پروفیسر اباسین یوسفزی سره د خیبر یونین حال کې د پښتو په ترسره شوو فعالیتونو خبرې ولرو، او په اخیره کې به د ازادۍ رادیو د ځواني مرګ خبريال احمد زبیر ژوند د پاتېه په مراسمو کې د ګډونوالو تاثرات په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو 13 په کابل کې د ملي غورزنګ په نامه یوې ټولنې د افغانستان په ولسی جرګه کې د خوز د خلکو استازي او سماجی کارکونکو ساحری شریف ته د خدای خدمتگار ایوارډ ورکړو چې تفصیلی په دغه ریپورت کې درکوو. دغه غونډه چې د ملي غورزنګ په نوم ټولنې د کابل په تایمنیو کې جوړه کړې وه، ګڼ شمېر فرهنګي، علمي او ادبي شخصیتونه یې وربللي ول چې ځینو یې په ولسی جرګه کې د خوز د خلکو استازي او ټولنیز خدمتګاري ساحری شریف پکړی کار او ټولنیزو خدمتونو ویناوي واورولې. د غونډې په پیل کې د ملي غورزنګ ټولنې یو تنفال غړي ډاکټر خوشحال روحي وویل چې دوی پتیلې د چې د ټولنیزو خدمتونو د مانځنې لړۍ پیل کړي، چې د میرمن ساحره شریف په ویړ جوړ شوې غونډه د دې لړۍ لومړی کړی ده.
هغه ساحره شریف محقق ده، لیکوال ده، او د کوم وخت چې زه پیژنم هغه د خپلې ټولنې د ویښتیا لپاره، د تعلیم د ودې لپاره ځانګړې توګه د ښځو او د ځوانانو په برخه کې ډېرې د ستاینې وړ هلې ځلې کړې دي. هغې بنسټونه جوړ کړي دي، ټولنې جوړې کړي دي، او د دغو ټولنو له لارې ډېر خدمتونه وړاندې کړي دي.
په کابل کې د میرمن کلتوري بهیر استازي هوري سپیشل د ساحره شریف د چاپ شوو آثارو یادونه وکړه.
په افغانستان کې د مسلکي او حرفوي ښوونځیو تاریخچه د هوتکیانو دورې له پیل نه
تر دیارلسو وم لمریز کال پورې په افغانستان کې د ښځو ښوونه او روزنه په افغانستان کې د ښځو د ښوونې او روزنې تاریخي بهیر سر محقق مرستیال علمي رتبې لپاره په اسلام کې د ښځو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات ښاغلی سایره شریف له نورو افغان میرمنو سره په خپل بېساري نوښت سره په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او تر اوسه پورې د یوې متحدې ملاتړې په توګه ورسره ولاړه ده.
په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی د ساحری شریف د هغو هڅو یادونه وکړه چې د زده کوونکو او محصلانو د ستونزو په اوارولو کې یې ترسره کړي دي.
کله کله زه ځم د لوړو زده کړو وزارت ته، نو سایره جان همیشه ګورم ځوانان ورنه راتل او د دوی عرایض په لاس کې وي. هره ورځ چې د معارف وزارت ته ځم نو دې سره یو د بسته عرایض ورسره وي، نو دا عرایض د خوست نه دي، د افغانستان د ګور ګور د ځوانان دي. سایره جان همیشه ډیره پاک پاتې شوې ده. دا ډیر یو لوی ویاړ د مونږ ولسي جرګې لپاره. ولسی جرګې کې غیر حاضرې ډېرې وي. دا هغه د وکیلان جملې نه ده چې همیشه یې د خپلې حاضرې پابنده وه. او کوم ملاتب چې دی ته د خدای خدمتګار ورکړل شوی ډېر په ځای دی، مونږ یې حمایه کوو او دوی نه مننه کوو.
له خوست څخه راغلي شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د ساحری شریف د هغو ټولنیزو خدمتونو یادونه وکړه چې په خوست کې د خلکو په وړاندې ترسره کړي دي.
استاد د فرهنګیانو په غوښتنه باندې خوست ته دعوت شو راغله. پوهنتون کې استاد شو، فکر کوم لومړنی استاد به د خوست شهر پوهنتون. دا ویاړ د دې په برخه ده، نه یوازې استادی دې وکړه بلکې کور په کور وګرځېده. چا چې دوه ټکې زده وه هغه راټولې کړې. ښځې د ښوونځي فعال کړل، د ادارې فعالې کړې، د فرهنګي ټولنې جوړې کړې. په ځلا په نوم جریده دې پیل کړه. زه ورسره مرستیال وم. یو وخت چې د ښځو چارو ریاست فعال نه و،
په دې غونډه کې یو شمېر نورو اجتماعي او فرهنګي شخصیتونو د ساحره شریف په ټولنیزو او علمي کارونو رڼاوي واچولي او د ملي غورځنګ له ټولنې مننه وکړه چې د هیواد د یو خدمتګار د نمانځلو لپاره یې غونډه رابللي. ویناوالو په افغانستان کې د تعلیم د پراختیا، د ښځو د حقونو او د فرهنګ د ودې په برخه کې د ساحره شریف خدمتونه د پام وړ وبلل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پیښور پونتون اسلامیه کالج په چوکاټ کې د خیبر یونین هال تر چتر لاندې زده کوونکي په بیلابیلو ادبي، کلتوري، هنري او د ټولنیزو چارو په اړه وخت نا وخت پروګرامونه جوړوي. د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی چې په عین حال کې د خیبر یونین هال مشري هم کوي، له ده سره مو د هال تر چتر لاندې د پښتو هنري او کلتوري فعالیتونو په اړه مرکې ته رابولم.
استاد، تاسې د دغه خیبر یونین هال د مشر په توګه باندې دا راته ووایئ چې په دغه هال د لارې خو ډېر فعالیتونه روان دي. که مونږ او تاسې په دغه ادبي او هنري برخه کې تم شو، کله مو د پښتو داسې ادبي هنري پروګرامونه دلته جوړ کړي دي؟
عابد صاحب، دلته کالو سر مونږ سره سره روان کړي. هر وخت د خپلو اتلانو ورځې منځو. د دې نه علاوه د پښتو یوه ورځ کونو په هغې کې ټول طالب علمان علاقان چې دي هغې هم په خپله ثقافتي جامه کې راځي او جینکۍ هم، او په هغې کې بیا مونږ یو کس له انعام ورکوو چې ټولو نه ښه رنګ د چاو په ښکلي لباس کې څوک او یا ښه څوک ښکارېدو، ټولو نه ښکلی څوک ښکارېدو. نو پروس کال چې کومې جینۍ وړمبۍ انعام اخیستی نو هغه دا شټلکاک بورقه چې ده دا یې په سر کړې وه، او د هغې سره مخ به وخت په وخت کاره کوو، مخ یې هم پټ کړی وو په لوپټه باندې. نو ډېر زیات د خلکو خوندونه اخیستي وو، او هغې ته مونږ انعام هم ورکوو، سرټیفیکیټ هم ورته هم ورکوو، غټ سند. او د هغې نه پس ډېر وخت ورته ټول حال ولاړو، لاسونه ورته پړخول.
دا خو شوله کلتوري ثقافتي ښودنه، د دې نه علاوه په ادبي برخه کې داسې څه سټیج ډرامه، مشاعره وغیره نور څه دلته کېږي؟
داسې ده چې سټیج ډرامه مونږ یو ځل کړې وه، د رحمان بابا ډرامه وه، د هغې نامو هغه ښکلی ښکلی خلک. نو هغه یو ځل ما لیکلی وه د صوبایي حکومت لپاره، نو هغه په نشتر حال کې سټیج شو، بیا دلته هم طالب علمانو بیا سټیج کا. بل په هره غونډه کې چې کم داسې د طالب علمانو غونډې او ډېر خاص موضوع نه وي، نو په هغې کې مونږ وړې وړې خاکې وړاندې کوو چې ډېره خندایي پکې، ډېره ټوخې تخالي، ډېر طنز یې پکې، او د هغې په ذریعه باندې هغه طالب علمان هم خوندونه واخلي، استادان هم خوندونه واخلي، او چې کوم میلمانه راغلي هغې بیخي حیران شي. نو په دې کې مونږ د هر تخلیقي هنرمند چې کوم په طالب علمانو کې موجود وي د هغې ټولو ډېر خیال ساتو او کوشش کوو چې هغه مونږ وتراشو، د هغه هغه هنر مخ په وړاندې راولو، هغه ته صوبې په سطح د خپل چاپرچل او د وطن او بیا په ټول بین المللي توګه مونږ هغه ته یو پېژندګلي ورکړو که چېرې هغه د دې حق لري.
داسې شوي هم دي، یعنی تاسې لیدلي دي چې داسې کاریکټرز، داسې ځوانان نجونې هلکان رامخته شوي دي چې هغې کې دغه فیسلټي موجوده وي.
عابد صاحب، داسې دی چې مونږ دا څنګه ذکر وشو چې یاره دیارلس ټولنې دي، او په دغه دیارلس ټولنو کې د هر اړخ شازلمی او پیغلې مونږه تربیه کوو، کوشش کوو چې د هغې دومره مرسته وکړو چې د هغې زړه غټ شي او هغې خپل تخلیق نور هم په تیزۍ وکړی شي. په هغې کې بې شمېره خلک مونږ له مخې راغلي دي، لکه نن سبا که تاسو په دې ادبي منظر یا په دې میډیا په منظر باندې نظر واچوئ، تاسو ته به اندازه وشي شاهین بونیرې زمونږ د دې چاپیرسل نه وتی یو شازلمی دی چې نن سبا په بیرون مللي توګه خلک پېژني او کار کوي لګیا دی. دغه رنګ عادل یوسفزی چې دی هغه هم د دې سټوډنټ سوسایټی زمونږ د دې ټولنو پیداوار دی. دغه رنګ اسرار تل چې دی زمونږ د دې ټولنو پیداوار دی. دغه رنګ بې شمېره شازلمی چې دی هغې په ادبي دنیا کې هم د لوبو په ډګر هم او په تقریرونو کې هم په ساینس او ټیکنالوژي کې هم چې کوم اړخ ته مونږ ګورو په دې کې د فنکارۍ په میدان کې زموږ ډېر شاګردان چې دي هغوی تللي دي او د ټلویزیون ډېر لوی فنکاران جوړ شوي دي او لګیا دي خپل کار کوي. پای کې ارشد حسین تاسو ګورئ ډېر ښه لوی فنکار دی. د هغه ورځو چې کله مونږ سبق وي نو په هغه ورځو کې د دې سوسایټیز پیداوار
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوسم د ازادۍ رادیو د ځواني مرګ خبریال احمد زبیر ژوند د پاتېهي په مراسمو کې د یو شمېر وتلو لیکوالو او ژورنالیستانو تاثرات در سره په یو ریپورت کې شریکوو. د ازادۍ رادیو د خبریال ارواښاد احمد زبیر ژوند پاتېهه د تیری سیشن بی یا نهی په ورځ د خدای بخلي د کورنۍ او ازادۍ رادیو لخوا د کابل په عیدګاه جمعات کې واخیستل شوه. دارواخات په جنازه کې پر دولتي چارواکو سربیره سیاستوالو، د مدني ټولنو استادو، فرهنګیانو او ګڼ شمېر خبریالانو پر کابل سربیره له یو شمېر ولایتونو څخه هم ګډون کړی و. د ویسا ورځپاڼې موسس او مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقی مشال راډیو سره په خبرو کې ارواخات ژمن یو له زیرکو خبریالانو څخه وګاڼه.
ژمن په خو د دې چې ازادۍ رادیو تلاش کړل، مخ سره ویسا ورځپاڼې سره د خبریال په صفات او د ژباړن په صفات لیکوال په صفات کار کاوه. ژمن ډېر ځوان و، ډېر لوی لوی ارمانونه ورسره و، ډېر با استعداد ځوان و. ژمن یو د هغو ځوانانو نه و چې ما د افغانستان د آیندې رڼاوې پکې ده په تندي کې لیدې. متاسفانه چې ډېر بې وخته موږ نه ولاړو.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو ادارې مشر عبدالغفور لیوال زبیر ژمن د یو ښه ژورنالیست تر څنګ د ښه فکر لیکوال هم وباله.
ادبي لنډې لیکنې هم ما لوستې وې چې په هغو کې هم د یو فکر خاوند لیکوال معلومه ده. د ارواښاد ژمن یوه برتري دا وه چې په بهرنیو ژبو په تېره بیا په انګریزي مسلط و، او تاسو پوهیږئ چې زموږ په ځوان نسل کې هغه څوک چې په یوه بهرنۍ ژبه باندې پوهیږي په حقیقت کې د خیرات او پوهې یو بله دنیا لري. زه د ده مارک فرهنګي ټولنې ته، زموږ مطبوعاتي او ادبي او فرهنګي کړیو ته، زر لوی معنوي کورنۍ ته یو نه جبیره کیدونکی
استاد نجیب منلی زبیر ژمن د هغو ګوته په شمار ژورنالیستانو کې وشمېره چې د ژورنالیزم له اصولو سره سم خپله خبریالي پر مخ وړي.
زبیر ژمن یو له هغو ځوانانو نه و چې د افغانستان په ژورنالیزم کې ځان ته یو ځای جوړ کړی و، یو نوم یې ګټلی و. مسلکي ژورنالیزم د لارې
د غزه تر رسیدلو زمون په ژورنالیزم کې غټه ستونزه د مسلکی والی خواته تګ دی چې تر اوسه پورې زمونږ ډیری رسنۍ لا مسلکی شوی نه دي. او زبرجمه یو د دغه ځوانانو نه و چې د ژورنالیزم په مسلکی کېدلو کې ډیر زیات نقش لوبولی دی.
د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس اورنګ سمیم چې د ننګرهار میشتو خبریالانو او فرهنګیانو د پلاوي په مشرۍ د ارواښاد ژمن د پاتې په مراسمو کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ژمن صاحب د ژورنالیزم مسلک ته، د ادبیاتو مسلک ته یو ژمن او متعهد شخصیت و. هغه په کم عمر کې وکولای شو چې د ازادي راډیو لپاره نسل کېدونکي خدمتونه وکړل، نه یوازې د ازادي راډیو لپاره بلکې د وطنوالو لپاره، او همدغه شان د ادب په برخه کې، د ترجمو په برخه کې ډېر ستر کارونه کړي دي په کم عمر کې. که چېرې الله پاک دوی سره یاري کړی وای او ژوند یې ورته ورکړی وای، نو زه فکر کوم چې د په دې دوړو بودونو کې ډېر ستر خدمت کړی وای.
ارواښاد احمد زبیر ژمن له اتو کلونو راهیسې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال او په دې وروستیو کې د پښتو برخې ایډیټر په توګه وظیفه اجرا کوله، چې د جولای په 15 نیټه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په یو روغتون کې د ورپیخې ناروغۍ له امله ومړ، او د جولای په 16 نیټه د افغانستان په لوګر ولایت اړوند پادخواب شاهانی کلی کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه دوا باد اوسئ.
مشال ریډیو ته مو غوږ نیولې. د خبرونې په دې برخه کې دې سندرې ته غوږ شئ.